پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ته ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سوی پروګرام ته بخیر راغلاست. مو یو ساعت خبرونه ده، خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې د وروستیو پرمختګونو څخه خبر درکوو. په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي، او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو وروستي ارقام څه دي، دا به وروسته په خبرونه کې درته وایو. اول به ورسو عصمت څاروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه عصمت څاروان درته وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډیر لسنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ایران د اتمي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمي فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران.
د په عین حال کې ویل چې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چاریکار کې تېره شپه د وروستیو سیلونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې 4 نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو دقیق شمېر لا هم نه دی څرګند. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمېر تر 100 کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمېر تر 100 زیات بولي. د ټپیانو شمېر شاوخوا 300 تنه خودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزا کوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي. دا ښار په تېرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د 4 ملکي وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قوماندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستي وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری او 4 ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیشې له ځایه د تېرېدو په حال کې ووژل شول. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قوماندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قوماندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیت قوماندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرجوبلي په اړه څه ندي راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اتمي فعالیتونو په 2 مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل ګروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د روسیا او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. ښاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلانو ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دوی غواړو چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کېږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د ټیټ پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. داود د سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر دروي بجوده د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو سره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو له امله د پیښ شوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوي معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړه شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسو د حکومت خبرې هم واوري چې څه کولای شي او تکوی د طبيعي آفتونو په اړه مو د یو داس چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د سره به تاسو په خبرو کې واوري چې ولی په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړ به په راپور کې د ځوانانو څخه واوري
زمږ د محمد زیواده دی پټه باندې لګیو پروګرام کو زمږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بند دی.
خو مشرانو سره مو هم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي په بل کور کې غم وي بیا دره کلی ځوانان د مطالعې لستلې دي او خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په څو دقیقو کې ورځو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په سټډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل شوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ډیر مالی تاوان هم اړولی دی. نو ناجیجانې د نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه هلته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته د څه ویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی.
نو ډیر زیاته مننه فرشتي جانې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اووی مړی او 115 ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي. د چارواکو په وینا په دغو سیلاب بونو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې و کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نون نستنه مړه شوي دي. همدارنګه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنې عملیات روان دي چې په وینا یې ښیي د تلفاتو دغه ارقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ ګڼ مالی زیانونه اړولي. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لویو لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه اوښتي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې تر ټولو ډېر زیان د دغه ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمېر کورونه یې نړولي او په سلګونه جریبه کرنه یې له منځه تللي. بلې فرشتې جانې،
مننه. ناجي، تاسې څه معلومات لري چې په دغو مصیبت ځپلو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده یا د دوی د دغه مصیبت د کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبري کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وایي ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستې رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. د دغه وزارت ویان وایي ژغورونکي ټیمونه له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. دوی وویل په پام کې ده چې د سیلابونو عمله تر زرو پورې زیانمن شوي او کورنیو لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او زیانمن شوي او کورنیو ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډېره مننه ناجیه صافی. اوریدونکو، تاسې زما د همکاري ناجیه صافی په راپور کې په خبرو کې مو واورېدل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسېدلی دی. اوریدونکو، که تاسې په هر ولایت کې یاست، تاسې په سیمه کې سیل راغلی، څه تاوان یې رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. د افغان بي سیم ټلیفون کلري په 803 شمېره باندې دا ستاسې پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به یې درته خپاره کړم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد هنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. هنایش، ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم.
وعلیکم.
په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم که څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونه ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دې ته نظاره کوم او خلک هم ډېر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغوی د کورنیو غیر نه وي.
مننه عنایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. ته راته ووایه چې په دغه منطقه کې دا خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خلکو کورونه خراب شي
ډېر د اندېښنې سره د ترس او لر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و راسره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مګر اندېښنه تر اوسه هم موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوې ده خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه در کړی د هغوی ټوله اوس نشته د خپل اقاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزه د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر پاتې شوي ده هلته ژوند کوي
مننه حنایشه حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه کې
اول خود کومکونه تر اوسه نه دی راغلی یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده هغه ډېره بې نظمه وه چې ډېره بې نظمه وه او سم توضیح نه شوه نو اوس صرف عملیات جریان لري د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دی
او دلته روغتیایي ټیمونه نرسان ډاکټران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
تر اوسه هیڅ شی نشته او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیک شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی
هنایشه نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی د شپه څنګه وه د دغه په باره کې
ډېره ګرم دی شپه هم باراني و ډېره په کلک باران و مګر اوس لمر دی او صاف دی ډیره ګرم دی
او دلته وایي یو لوی بازار تخریب سوی که خلکو بازار جوړول او موټر په کې لویدلی دي او دا د تلفاتو ارقام وایي شاید زیات سي ځکه چې وایي کېدای سي په هغه موټرو کې خلک دغه یو څه راته ووایه اوریدونکو ته
دقیقا هلته هم یو ډېره غټه ځای چې زیرزمیني ورته نوم کېښودل چې هلته دوکانونه دوه سوه یه تر درې سوه دوکانونه دا پلان و چې هلته جوړ شي ډېره غټه ځای چې خوري جوړ شوې وه په دې زیرزمیني و هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دی تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره وو هغوی تر دې هغه په زیرزمیني کې را
ډېر زیات مننه احمد حنایش اوریدونکو تاسو زموږ د همکار احمد حنایش خبرې واورېدې له چاریکارو د وویل چې کومکونه چندان نه دي را رسېدلي که کوم چې را رسېدلي وو د یوې خیریه ټولنې څخه هغه هم په بې نظمۍ سره توضیح سوي دي او ناچیز دي په دغسې حالاتو کې د چاک پاکې اوبه او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغسې مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي د ده خبرې مو واورېدې په پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 50 خواو څخه راغلی او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په دریو بجو راغلی نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل نن ویل چې ډیر تلفات د شوزو د کوچنیانو دي ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي زموږ همکار په چاریکارو کې د زموږ نور همکارانم په لار کې دي دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو تاسو زموږ په پانی ته ورسې ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم شته چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف سوي دي د دغس خلکو سره مهم خبرې کړې دي نو که تاسو د دې سره علاقه لرئ د دې مسلې سره زموږ ویبپاڼې ته ورسئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې د دغې حادثې ویډیویي راپورونه هم شته موږ هڅه کوو چې د یوه داسې کارپوه سره چې هغه په افغانستان کې پر دا اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه یې کړې ده خبرې وکړو خو فکر کوم چې دوی لا نه دي حاضر خبرونه ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو تاسو به خبري واورئ
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی بیا به راپورونه ورته ورځو
د افغانستان متشبثینو علی بورډ وایي د محرم لسمې پر رانږدې کېدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاوو د تازه میوو موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتې. د دې بورډ مشر حاجي رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیتي بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسمو د ښه امنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوې به ټولې خراب شي.
د کابل په دروازو کې څلور سر دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی چې موسم دی او خرابېدو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې درولې دي تر څو چې د امنیتي ملوزات په خاطر زموږ ارزمانه د تاجرانو سره دی چې لاره په خوشې دي پروژ کال هم د موضوع بل کال هم د موضوع پېښ شو.
هغه وایي د کابل امنیه قومانداني او نورو امنیتي بنسټونو دغه کار له تېرې ورځې پیل کړی، حال دا چې د عاشورا مراسمو لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومانداني ویان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوړ توناژ موټر چې کابل ښار ته ننوځي دی موټر ته د شپې لخوا د تګ اجازه ورکول کېږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټرو کې انګور، خټکي، هندواڼې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي راډیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حقشناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوي افغاني، یو ایرو نه هاتي افغاني اویا پوله، یو انګلیسی پاوند نه هاتي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغاني، زر ایرانی تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغاني.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام د روکتاسي علاقه مندي لرین ور سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شوزو در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یو نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوې زیلاند یوې محکمې هغه سړي ته چې تېر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جوماتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پرېکړه رد کړه. دا چې څرنګه دا به د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تېر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جوماتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. ماندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وشلی دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا 3 ساعتونه راګرځېدلی وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر دریم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. څارنوال وویل چې تارانت 3 کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15 په نیوزیلند کې پر دو جوماتونو په ماشیندارو ډسې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې چلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
اوریدونکو، په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په تمه یو اوسئ، او نن د درې بجو څخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډېر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي، او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی، پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ، هم بیا په درې بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي، هم سوالونه کولای سي، هم نظر ورکولای سي. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خپریږي. نو د وخت د پروګرام په یاد لرئ، په پوره درې بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولی چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسي کولای. دا چې ولې دا پریکړه سوې ده، په دې اړه زموږ همکار روحله انوري له کونړه یو ډېر په زړه پورې راپور راستولی دی، او هیله ده چې تاسې به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صدآباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونه یې غوښتل نشي کولی. په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغون شوې زموږ د ماما د زوی واده دی، او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بند دی مکوې. نو زموږ خلک غواړي چې سیلم وکړو، لوبي وکړو، کې په مشرانو دخوانه بندیز دی چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالوی وي، ډګونه لګولي، ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بې دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونه چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د اذیت او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعیا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمتا د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازې راوړل کیږي، او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل، نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسته وو. په یو کور کې به خادي وه، په یو کې به مړی وو، په بل کې به مریض پروت وو. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوو. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي، او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانې غږولې دي، خو دې غوښتنه کوي چې د خوښیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي له غږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې چې دلته جنازې نه راځي، د سورز بنې چې د دلته غم نه د سورز بنې چې دلته ویر نه خويندې به ورورکیږي او مندې بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جون چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړي وي همدغه د دې وجه نه به کړي وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول نه او د فرنسیکونو نه او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوښیو په مراسمو کې موسیقي غږوي میاخان بانډوال د همدغه شوقي هنرمندانو لډلې دی دی وایي که څه هم د پیسو ګټلو په هدف هنر ته مخه نه ده کړې او یوازې خپل شوق پوره کوي خو په ویناي هڅه کوي چې د موسیقي د غږولو پر مهال چاته تکلیف ونه رسیږي د کونړ د مرکز اسدآباد په څیر په نورستان کې هم څه موده وړاندې قومي مشرانو او دیني عالمانو په خپلو ساحو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولې
اوریدونکو تاسو څه نظر لرئ د افغانستان د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې خپل پیغامونه راواستوئ اوس به ورسو عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو دیارلس تنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د څلورو ملکي وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي ایران د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ثبلو په اړه خبرې وشي
او مخکې تر دې چې د مخکښ شوزو پروګرام ته ورسو ستاسي څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره را رسېدلي دي احسان الله د کندهار څخه یو پیغام لیکلی دی وایي چې د مصیبت ځپلو خلکو سره باید ژر تر ژره مرسته وسي لالمیر ناصری د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د سیلاب ځپلو سره باید ټول افغانان د زړه له کومه کومک وکړي ګل محمد مدثر له هلمند له نادانی لیکلي دي چې د ټولو خلکو څخه مهیله ده چې د سیلابونو د خطر په ځای کې دي خپل کورونه نه جوړوي صابر له لوګره د پاتخاب له سیمې څخه د خدر درویش له کلي لیکلي چې دلته سیلاب راغلی 150 کورونه یې ویجاړ کړي دي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نسم لوستلی متاسفانه له پروانه لیکلي چې زموږ د کور دیوالونه سیل چپه کړي دي
مخکخی خزی
د مخکخی خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي درنو اوریدونکو زمګ د دی ونی د مخکخ خزو په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرو یو نسیما غزنوی ده د خزو فعاله او ال تربیته بدني څنګه څخه فارغ شوې ده ترڅنګ بل مخکخ خزه هم شته پلوشه عمری لیکواله ده او په دا ورستیو کې د کرکټ کتاب چاپ شوه دی د روغتیا په برخه کې هم فعالیت کوي معرف او سواد آموزۍ ته هم کار کوي لاسي صنایع او سپورت هم کوي دوی دواړه را سره میلمنی دي په خبرونه کې مګ سره هم د اوس اغلی نسیمه غزنوی د ټلیفون په کرخه ده چې اغلی غزنوی ته خراغ لاستوي
بلی السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست، خوشاله یو چې له تاسو سره یو. مهرباني وکړئ په سر کې غواړو چې لږه پیژندګلوي له تاسو نه ولرو، البته منګ او اوریدونکو ته که ځان تاسو خپل را وپیژنئ.
نسیمه غزنوی ما د کابل اوسیدونکې، اصل دی غزنی
ما. ډیر ښه. موږ سره اغلی پلوشه عمری په لیکه باندې وصل شوې ده. اغلی عمری، ښه راغلاست خبرونه ته.
السلام علیکم نوریه جبرخیل، سلامونه تاسو، ستاسو د برنامې درنې میلمنې ته. اگر کوم نه اوریده چې څوک ده او ستاسو طریقه ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې
زده وکړو. ورځ مو په خیر پیل کړی وي. ډیره زیاته مننه اغلی عمری. زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلی نسیمه غزنوی ده، د ښځو فعال او ایوا ورزشکار. اغلی پلوشه، تاسو ته بیا هم خرغلاست وایم. که تاسو په سر کې اوریدونکو ته د سیلګ ځان ور وپیژنې، بیا به راشو نورو پوښتنو ته.
بالکل صحیح ده.
مهرباني.
بله. زمانم پلوشه عمری ده، کله چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند ولایت اوسیدونکې یم.
بله.
نادلی ولسوالۍ، او ابتدایي زده کړې مې په ګاونډي هیواد پاکستان او په هلمند کې کړې دي. او لوړې زده کړې مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د مطبوعات بخش کې کړې دي. او فعلاً مې د څه موده کې چې لیکوالي ته مې مخه کړې ده، لیکوالي باندې کار کوم. چې زما لومړنی اثر دغه د ورزش کتاب ده چې د کرکټ په هکله ده، د بیټو بال لوبه ده. او په نورو کتابونو مې هم کار شروع کړی ده. په بعضې کتابو باندې تقریبا 80% ته رسېدلی چې خلاص یې انشاءالله. په بعضې باندې لا هم کارونه روان دي.
ډیر ښه اغلی عمری، ډیر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو له تاسو نه پیژندګلوي ترلاسه کړی وي، او د نورو پوښتنو لپاره به خپرونې ته زنګ راوبهي. د درس مو ویلي چې تاسو ابتدایي زده کړې په ګاونډي هیواد پاکستان کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې افغانستان کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې دي. او څنګه دغه ستونزې په پاکستان کې ستاسو په وړاندې وي؟
نه، پاکستان کې کچیر مرتو سیده سیده اوسو پاکستان کې هم بیسوادان لري، زیات میرمن بیسوادان شته، یعنی تر یو حده پر. خو د پاکستان یو هر هیواد ځان ته رواج لري چې څوک چاته مزاحمت نه کوي. تر ما ته پاکستان کې مې تقریبا تر اووم سنف پورې زده کړې کړې دي. تاسو باور وکړئ چې تر دا اووم سنف پورې ما چې هلته زده کړې کړې، زه خپل هلته کوچنی وم، دونه مې ستونزې نه دیدې. لیکن خپل شاوخوا چې مې کتل، چا بل کس ته مزاحمت نه کوي. که خپل خور و مور په حساب تعلیم ته نه پرېښول اجازه نه کوي، بل نفر ته مزاحمت نه کوي، هغه ته مزاحمت یا خندونه نه خلقول. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې به زموږ په افغانستان کې یو څه تر حد زیاتې وي نسبت و نورو هیوادو ته.
بله. اغلی غزنوی، راب شو بیا هم تاسو ته دا راته وایست که تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، دا د څه له برکت بولی؟ یعنی دې کې د څه شي برکت دی چې تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، که څه هم دغه رشته ډیره ستونزمنه وه، په خاصه توګه ښځو لپاره په افغانستان کې ډیره ستونزمنه ده. او یعنی ستاسو خاص ملاتړی څوک وو چې تاسو وهڅ ولې دې رښتې ته، او بلاخره تاسو په دې رښتې کې اوس کار هم کوي؟
تاسو تاسو رښتیا وایم، د کله چې زه د افغانستان ته به مې کتل، د خلکو تاسو دومره په شادي او خدي بيخي خدو ته خو بيخي په ډېر کته نظر ګوري، خصوصا د وظیفې او سلیک پرمختګ وکي. خو ما غوښتل چې په خپله خپله خلق بس مثلا خرج ويا
کوچنی خبر رسیده و ما تویستی تو خو ورزشکار ایتما غیگه یعنی حتی از ما بعضی وقت بیلما چه در نظر کول حق بیرم لما چه اختر یعنی تو خو ورزشکار
ایت
یعنی دی پی نظر دوم رسپک کارو خو اوس در فکر کوم سی خلق دیر پو خستوی دی یعنی پو مختلی تای او یوازی در فکر کوم سی ما پشا یوازی در خلا و خپل می ځان ته څه کوي یعنی زموږ کورنۍ ډیره ځکه چې موږ زه نه یم متوجه ما خپل ځان ته سوال کوي هغه ته مې څه کوي دي ټولنې ته مې څه کوي خلاص څنګه څه دي ما وایم زه باید یو څه نه مات یو څه مالوي نه وایې واه واه دا یعنی ورزشکار ده
بله
یو پښتنه نجلۍ باید دومره په مخ لاړ شي دي ورزش په برخه کې ځکه چې څوک په افغانستان کې ما د سي ښځې چې په مخ تللې دي هغې مخه نیولې ده زه غواړم چې یعنی ځکه څوک ما ویني یوه الګو دي هغې ته هغې وایي چې دا زما الګو ده او همدا لامل و چې زه نن ورزش کوم
بله تاسو په ورزش کې ځانګړی هدف درلود یعنی تاسو دا هدف درلود چې تاسو یو وتلی ورزشکار شئ او په بهرنیو مسابقو کې هم ونډه واخلئ
خو ما ډیر ارمان اوسم لرم خو ځکه کورنۍ ستونزې دي ما نه پوهیږم چې ورم یو لوبغاړی څه زه غواړم مثلا کرکټ کې زه ډېره زیاته لایق یم ما یو کال یو نیم کال ډېر زیات کوشش وکړ په دې برخه کې ما کرکټ بورډ ته تلم هلته مې تمرین کول او غوښتل مې چې مسابقو ته راته ولاړم خارج ته په افغانستان کې زما استعداد زه یوه آلراونډر یم یعنې هم بالینګ کې یم هم بیټینګ کې نو زما لومړنۍ ستونزه دا ده چې کورنۍ ما ته اجازه نه راکوي زه یو لوبغاړی یم ځکه اوس فکر کوي
ستاسو غږ جګ او ټیټ کیږي کله جګ شي کله ټیټ شي بیخ نه اوریدل کیږي
اوس څنګه سو
اوس خو ښه شو ډیر ښه شو مهرباني
او کورنۍ مینه غواړي مثلا چې زه یو لوبغاړی سم او یا هم خارج ته ولاړ سم د دې لپاره چې فکر کوي چې دا د افغانستان خلک به څه فکر کوي یا د موږ فرهنګ ته ضربه رسېږي یا زموږ د کورنۍ رنګ بدي ته ولاړ سي خارج ته یا هم یو لوبغاړی سي ځکه افغانستان خلک داسې فکر کوي چې یو نجلۍ باید هیڅکله ورزش خو پرېده ورزش خو بیخي باید ونه کړي خو بیا د ټیم خبره خو بیا بیخي علاده ده خصوصا کرکټ ته خو بیا بیخي په ځکه ډېری خلک دا پښتانه کرکټ ګوري نو ډېر زیات ممانعت پښتانه په دوی برخه کې یوازې نه باید ټیم خو په هېڅ وجه جوړ نه شي نو د دغو لپاره داسې نشم کوای حتی د کورنۍ مې نه غواړي چې زه لوبغاړی شم خو زه غواړم چې یوه زبردسته لوبغاړی شم خو زه دې ارمان لرم چې کورنۍ ما هوا هڅوي خو ما هیڅکله کورنۍ نه هڅوي دې برخه کې خو زه غواړم یوه په دې کمې نه غواړي چې زه لوبغاړی شم خو زه غواړم چې یوه تکړه ترینر سم یا یو تکړه مربي دې کرکټ په برخه کې سم او همداراز وروسته مثلا زه کلب تم ځم فټنس یا ځان جوړونه په برخه کې زه ډېر زیات فعالیتونه لرم غواړم چې همدا د کرکټ په برخه کې یو ترینر سم په هر ځای کې زه غواړم تمرین ورکم نجونې وروزم
بله ډیر ښه بیا برا شو نورو پښتنو ته او لتاسینه اوس به پلوشي عمری ته عمرینه یو پښتنه وکړو اغلی عمری دارته وایست چې څنګه مو شوق دې ته پیدا شو چې د کرکټ په اړه باندې کتاب ولیکي یعنی انجونې تر ډیره پورې چې مالی دلیدي زخپلم هیڅ کرکټ فوټبال او د لوبو ته هیڅ علاقه مندی نه لرم ستاسي علاقه مندی څنګه پیدا شوله او چا وه څولې چې د کرکټ په اړه باندې کتاب چاپ کړي او د کتاب چاپولو او لیکلو کې چا مرسته در سره وکړه
مننه میرمن جبرخیل ما کرکټ په کلمې کتاب ولیکي زما لمړی انګیزه یا هدف دا و زموږ ته سهواد کې د غتلويش کلنه جګړه چی روانه ده او موږ ته شاهد حال یو چې د دې جګړې عوامل بیلابیل دي
هر څه لیکن په مشکې تشته یو بي اتفاقي ګډه ده چې تبعیض ده په مشکې یو نجات پرستی ده. نو کله چې ما ولیدل چې دغه څو کاله پنځلس شپاڼس کاله کېږي چې دا د کرکټ ټیم ملي ټیم موږ جوړ کړی ده، ما به زیاتر په خپل افغانانو کې تبعیض لیدی چې دا دری زبان ده او دا پښتو زبان ده او دا هزاره ده او دا پشه یي ده تاجک ده، او واقعا ډېر رنځ مې وړی. مال موږ به هغې سره ټوټه ټوټه یو، خلکو دښمنانو هر چا خپل ټارګټ ځان ته جوړ کړی په یو نه و موږ سره جنګوي. بلاخره دغه سمتي او دغه زباني دغه ته موږ تبعیض ته سره مخ شولو. نو ډېر درده وکړو. ما چې ولیده د کرکټ ملي ټیم چې به راله لوبغاړي د کوم هېواد څه به چې دې لاسته راوړنه راوړه، او دغه ټول افغانان به ورلل دوی ته به استقبال به وکړو، یا به که په افغانان ټول افغانان که به ما تاجکان لیدل که به مې پښتانه لیدل، دې ته به منتظر وو چې دغه لوبه د افغانستان وګټي، که د هر هېواد سره به زموږ لوبه وه. نو دا د کرکټ خپله یو غټه لاسته راوړنه یو خدا وه چې د دنیا په ټولو هېوادونو موږ افغانستان په یو مثبت فکر په یو مثبت هېواد موږ ورو پېژندلو چې موږ جنگ نه غواړو، موږ د جنگ څخه خسته یو، موږ ځوانان غواړي چې پرمختګ وکړي. دغه جګړه چې ده په موږ باندې تپل سوې ده، دا خپل یو پیغام د کرکټ د ټیم له طرفه، او دوم دا چې دوی به راله د افغانستان کې به دا ټول خلک ورته منتظر چې هر قشر به دغه د افغانستان ټول دغه قومونه په یو ټغر سره راټول کړو، چې دا ماته خپل یو د اتفاق او د ملي یووالي سمبول په نښه وو د ملي ټیم. نو په دې خاطر ما غوښتل چې زه دوی ته کتاب لیکنه وکړم، او تر څنګ مې غوښتل چې دنیا او هېواد او منطقې ته دا ثابته کړم چې نړۍ موږ ته ډېر په کم نظر ګوري، چې د دوی ښځې اجازه نه لري او د دوی ښځې ډېر تر قویداد لاندې دي، یا هم شاید استعداد ونه لري یا کوشش نه کوي. ما غوښتل چې دنیا ته دا ثابته کړم چې موږ افغان مېرمنې خپل هغه اسلامي او مسلماني ارزښتونو ته هم قایل یو، تر څنګ با وجود چې دونه ناامني ده او په افغانستان کې جنگ ده، موږ ته زمينه ده هیڅ شي نه ده مساعده، خو بیا موږ افغان مېرمنې کولای شو چې د دنیا سره په یو شان تګ وکړو او پرمختګ وکړو. راپسم د چاپ په برخه کې، د چاپ په برخه کې ما سره چا مرسته نه ده کړې، ما په خپل مالی لګښت چاپ ما سره وادي وسو. مثلا ما چې کله اول ور د کتاب د پاره ژغ پورته کو په ځینې رسنیو کې، خو چا ما سره مرسته نه ده کړې. بالاخره زه ډېره مایوس سوم، خو بیا هم خپل همت مې له لاسه ور نه کړ. تابه انسان د یو څه وخت لپاره مایوسي په ژوند کې پیدا کوي، خو شو به دا وي چې مایوسي ته ادامه ور نه کړي او خپل په مایوسي باندې خپل غالب اوسي. زه د یو څه وخت لپاره
بله
زه یو څه وخت لپاره مایوس استوم، بیا بار لغه ما یو څه د کورس وخت دی، یو څه مې خپل د لاس بنګړي خرڅ کړل، دا کتاب مې زر ټوکه په چاپ ورسوي چې زر ټوکه دي او په وړیا توګه ویشم. هلمند کې مې دغه د ویش لړۍ پای ته ورسوله، او فعلنوس کابل ته راغلم، غواړم چې دلته ځینې دوستانو ته د خپل کتاب ور ورسوم، علاقمندانو ته. نو د چاپ حق له خو دغه مسله و چې چا مرسته نه کړه را سره خپل وکړي، او د هڅولې تر څنګ موږ ته سپېږی کچېره د یو کورنۍ کې د انجلۍ سره د فاميلي سپورټ نه وي، هغه له مکتبه ونیسي تر پانتونه هغه سي تر یو نوښت تر یو نواوري پوري. زه فکر نه کوم چې هغه انجلۍ به مخته ولاړ شي. زه الحمدلله خپل د کورنۍ سره ډېره راضي یم، زه سپورټ کړم د درس او د پرمختګ په حق له زینورم حتولم، ما تشویقوي چې لیکوالي وکړه، د خپل قلم له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړه. نو
فامیلی سپورټ سره بله ډیره جالبه پوښتنه را پزړه شو، لا کچیر ته په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي لوبډله جوړ شي، تاسو به پکې ګډون وکړي؟ یعنی تاسو به قوت و نه گی ګډون پکې کوي؟
د لوبغاړي په هیڅ سره مو هدف ده ما زما مینه صرف د لیکوالي سره ده زیاته، او خوشیږي مې زیات، خو زه غواړم چې د خپل قلم له طریقه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم. یو لیکوال کولی شي خپل د قلم له طریقه خدمت وکړي، لکه دا خوش زموږ سره میلمنه ده، د خپل ورزشکار ده، دا کولی شي خپل د ورزش له طریقه خپل هیواد ته یو لاسته راوړنه ولري، یو نیکنامي ولري. نو زه به حتی په میدان کې خپل لیکوالي ته به ادامه ورکوم، خپل دغه ملي ټیمونه
هغه د نجونو یی کاغه د ذکر په طبقه کې دی به هڅه او مدی به تشویخه او ما دغه د قلم د لارې به ما خدمت ورته.
بلې ډیر ښه. اګلی غزنوی تاسی اوس څه ډول کسانو ته یعنی څه ډول ښځو او نجونو ته په کلب کې د فټنس په کلب کې تمرین ورکوئ؟ یعنی د ناروغۍ له امله راځي، بعضې خلک دي د فشار له امله راځي، د زیات وزن له امله راځي، د شکر له امله راځي ورزش کوي، او بعضې نورې بیا د باډي جوړولو لپاره راځي. څنګه تاسو ته څه ډول کسان ډېر راځي؟
ولز ما شاګردانې زیاتره سپین سرې وي، مثلا شکر ناروغي وي، د وینو غوړ لري، چاغې ډېرې زیاتې سي، مثلا د پښو تکلیف ولري، بیا غواړي چې خپل وزن کم کړي، نو د دې له دې له طرف راځي. او بل ډېرې کمې کړي خپل د ځان جوړونې لپاره راځي، چې غواړي خپل یعنی خپل بدن سم.
بله. او څنګه د کورنۍ غړي مو لکه مور، خویندې او خالګانې او داسې نورې د ورزش د پاره ستاسې کلب ته راځي؟ یعنی ستاسې د رشتې په وړاندې یې نظرونه د پخوا په څیر دي که نه توپیر یې کړی دی؟
نه، هغوی نه راځي، او اجازه هم هغوی ته نه ورکول کېږي راسي دلته تمرین کړي، یعنی هغوی نه راځي، حتی مور مې هم نه راځي.
اها، تاسو خپله که د ورزش د ګټو په اړه باندې لږ راته ووایاست چې تاسو ته یې اوس ورزش څه ګټه کړې ده، ستاسو په وجود کې د پخوا په پرتله څه توپیرونه راغلي دي؟
زما په وجود کې خو اول ځل لږ چاغه وم، زما اندامې ډېر ښایسته جوړ کړی ده یو څه، بل داسې زه ډېره صحتمنده یم، هېڅ نه ناروغه کېږم، یعنی ډېر زیات لږ معده مې وخوږېږي. زه چې خپلو همزولو ته ګورم زیاتره زر زر ناروغه کېږي، زر یا ملا خوږېږي یا سر خوږېږي، دا ډېر زیات زر زر ناروغه کېږي، خو زه تر اوسه هېڅ نه یم ناروغه شوې او زر زر نه ناروغه کېږم، او ډېره ښه یم، په چست چالاکه یم، خو بورده بل څوک چې ورزشونه کې ډېر خو بورده یې خپل کار زر زر نه شي کوی، او په دغو کې زه بیا ښه یم چالاکه.
څنګه د فټنس له لارې تاسو داخلي مسابقو کې ګډون کړی دی؟
په داخلي مسابقو کې
وو،
په داخلي مسابقو کې فقط په یو دوه مکتبو کې ولو، په یو کې مې ګډون کړی دی، چې هغه په یو مکتب ملک اسرایا کې وو، نور نه نه یو پلی، یو د هرات مسابقه ولا هلته زه کورنۍ اجازه نه ولا ولاړم.
اها، ډېر ښه. اوریدونکي په کرښه دي، خو بیا به هم اغلی عمری ته راشو. اغلی عمری، تاسو د کرکټ سربیره روغتیا په برخه کې هم لیکنې کوئ، معرف ته هم، د سواده موزی برخې ته هم، او لاسي صنایعو سره هم بلدتیا لرئ، علاقمندي لرئ، نو که د روغتیا په اړه راته ووایاست چې د روغتیا په اړه مو لیکنې کړي دي، او دغه روغتیا ځانګړې روغتیا د ښځو ده که نه د ټولو؟
مېرمن جبارخیل، دغه اوس وختو کې چې د زموږ په هیواد کې زه چې ګورم په رسنیو کې موږ څه وینو، چې دغه ده په مېرمنو کې د سینې سرطان ډېر زیات سوی ده، کچه یې لوړه سوی ده. نو موږ په دې تر څنګ بدبختانه ووایم چې نور هیوادو کې به دغه مشکلات دغه ستونزې وي په ښځو کې، چې هغه بعضې عوامل لري چې زموږ د خویندو دغه له طریقه په حساب د خپل وجود یا د خپل صحت خیال نه ساتلو په سبب دي له دغه مرض سره مخ کېږي. خو زموږ په هیواد کې بدبختانه چې موږ حتی عامه پوهاوی لا نه ورته لرو، چې زموږ خویندې عامه پوهاوی ولري، دوی دغه عامه پوهاوی ته لاسرسي ولري، کله چې دغه عوامل دوی په خپل ځان کې وویني، دغه نښې نښانې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ژر تر ژر خپل تداوي شروع کړي. نو زما دغه د روغتیایي برخه کتاب چې د ما خپل د خویندو لپاره د سینې سرطان چې زیاتر په ښځو کې لیدل کېږي، د دوی دپاره مې ځانګړی کړی دی دغه کتاب، او تقریبا 80% کار یې مخ په خلاصېدو ده. دا کتاب د خوندو د روغتیایي صحت لپاره کړی ده. او بل د معرف په حق له موږ څه وینو، چې زیاتر مضامین یعنی د استاندار یا معیار درسونه یا دغه مضمون تلرو مضمون
د معرف او سواد موزی برخې ته بیا وروسته راشو، په دې اړه بیا هم در سره خبرې وکړو. اغلی غزنوی،
تاسو د ورزش په برخه کې کار کوي، اوس د خلکو نظرونه تاسو چې په دالار باندې تګ را تک کوي، تاسو کوم کسان چې پویږي چې ته ورزش کوي، د هغو نظرونه اوس مهال تاسو په وړاندې څه ډول دي، تاسو تشویقوي کنه؟
بعض خلک خدي یعنی تشویق کول کوي، یعنی تشویقوي، خو بعضې خلک بیا چې حتی د یوې نجلۍ په لاس کې بیټ وویني نو له شا پسې چې وایي چې دا کرکټر راغله یا څنګه، بیا داسې خبرې ورته کوي. او یا هم چې څوک ورزشي بیک په شا کې بیا وایي چې دا کله پی راغله یا څنګه راغله. خو زیات اوس ښځه د خلکو نظرونه ډېر بدل شوي، اول په دو کلپو کې باندې ښځې ډېرې کمې راتلې، خو اوس بیا ډېرې، اوس په مرور د زمان ښځې هم ډېرې سوې دي راځي.
بله، او تاسو د خلکو د منفي نظرونو نه کله متاثره شوي یاستئ چې بیخي د مایوسه شوي وي او داسې هوډ مو کړی وي چې له دې نه خو ښه ده چې په کور کې نه ما دغه رشته به خوشې کړم؟
او داسې خو هر یعنی زیاتره وخت زه دغه حالت ته رسېږم. مثلا خلک چې ډېر زیات منفي نظرونه ورکوي، بیا زه وایم ښه تر دو خو ښه ده سړی کور کې کښېني، یا هم تر داسې جامې چې موږ ژوند پکې کوو سي حتی هېڅ مثبت فکر خلک نه کوي د ښځو په باره کې. نو بیا له ځان سره وایم چې ښه زه دغه به بېخي دغه مسلک به خوښې کړم، یو بل کار به شروع کړم، یا په کور کې کښېنم. یعنی زیاتره وخت دغسې حالت را باندې راغلی دی. اعتماد به نفس مې ډېر زیات دی کې کله چې کله د خلکو نظرونه وینم دومره داسې نظرونه ورکوي چې بېخي سړی ورته حیرانه پاتې دا څنګه یو نظر دی د ښځو په باره کې لري. نو بیا زه ډېره زیاته خفه کېږم او بیا اعتماد به نفس مې ډېر زیات.
بله، نو او کله چې تاسو په ځان باور را کمیږي په دغه وخت کې بیا چا تاسو د سي د لاسه کړی یاستي او د مبارزې لپاره د بیا ودرېدو لپاره انګیزه چا درکړی ده؟
اوس ما یو څو ملګری دی هغه تازه مشه ملګری، یعنی زیات رول دی انسان په ژوند کې ملګری هم دی، یو هم ملګری چې ولري تا په هر برخه کې حمایت کوي. نو زما ملګری چې دی ما ته وایي چې نه ته کومه غلطه لار روان نه یې د خلکو له خبرو چې خلک پاس ارت وایي، نو موږ د خلکو لپاره نه شو کولای خپل ژوند بدل کړو. شاید نن هغه خلک موږ ورکړي خو سبا یو مثبت نتیجه وویني همدا خلک خپل نفس ولاته چاغې مثلا بعضې وخت خپلې میندې سي ناروغه سي کلب ته ضرورت پیدا کوي دوی راولېږي، کله چې نتیجه وویني سبا وایي چې نه ورزش ډېر څه ده، ډېر په درد لګېږي، بیا کېدای شي نظرونه یې بدل شي. یعنی په داسې خبرو ما ډېره زیاته حسوي او بیرته زه نورمال حالت ته بیرته.
اها، دغه حالتونه په تاسو باندې څومره بدې اغېزې شیندلې دي؟ یعنی دا خو سمه ده چې تاسو بیا را پاڅېدلې یاستئ، مبارزه مو جاري ساتلې ده، خو منفي تاثیرات هم خامخا لري په یو چا باندې، نو په تاسو به څومره منفي تاثیرات لرلې وي که تاسو ملاتړ درلودی او په افغانستان کې ټول خلک ورزش ته او نور لوبو ته په ښه سترګه کتلی، نو ستاسو بریا به څومره، یعنی څنګه بریاوې به مو اوس تصور کیږي چې تاسو به څومره بریاوې ترلاسه کړې وي تر دې دمه؟
که زما مثلا هیوادوالو او یا نږدې خلکو زه هڅولی وای زه به یوه ډېره ښه ترینر وم او زه به خارج ملکو ته د سفر لپاره تلم، یعنی ما به اوس یو لوی ټیم درلودل. که البته که خلکو یو ښه نظر موږ ته درلوده یا موږ یې هڅولو نو زه به اوس د جهان په سطحه یوه موافقه مربی والم.
وروستۍ پوښتنه به له تاسې دا وکړمه اغلې غزنوي، چې تاسې د سپورت په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي، کله مایوسه شوي یاستئ، کله هم بیرته مبارزې ته مو زړه ښه کړی دی، دا راته ووایاست که تاسې خپله لور ولرئ په راتلونکي کې تاسې به د هغې ملاتړ وکړئ که چېرته هغې غوښتل یوه ورزشکاره شي؟
بلکل، زه به یې ملاتړ وکړم. خو زه چې دې جامې ته ګورم چې مثلا نجونو ته دومره په کته نظر ګوري، خو
زوی ډیر حمایت نکم ځکه خلک کزو خو فکر ولرم خلک یې نه لګي ما په دلو په اکله خلک به راته پرې نه دي چې مثلا دا په مکتبو کې ځکه څو واري هوټ سوی د موږ سره وعده سوی دي چې موږ تیم جوړو خو تیم نه ده جوړ سوی خو بیا په یو وخت کې به همداسې کارونه وي همداسې رشخند وهل به یې په ټولو به رشخند وهي چې تیم جوړو جوړو اخیر به بیا نه جوړېږي نو زه یې ملاتړ یعنې نه کوم زه غواړم په بله برخه کې په هغې باندې بیا کار وکړم
بلې ډېر
که البته همداسې یوه جامه یي لکه اوس دې ته
لتا سی دواړو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان